ریپورت کیږي او په یره زندگی د کور راوتې نو شو سوداګان او پسې نو شو دکانو حالات خراب دي د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پېښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر ووځوم نو یو کس ځان نه مخکې لېږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي مونږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپیو پورې مونږ نه ډیمانډ کوي نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بې ساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا سخت ژمی او له بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوسمهال یې افغان کډوالو ته د تګ پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخنی ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه ځای نشته، سرپناه نه لري. تقریبا 80% زمونږ د سرفنان لري، دلته جدادونه دي، کورونه دي، په نیمه بیه دي، څوک نه اخلي، په نیمه امتناع دي. ډېر بد حالت دي. د قیامت او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک یې تپوس نه بغیر د الله دربار نه بلی ولا نه کوي.
دی وايي ان داسې افغانان هم شته چې په خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټوبې لانه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوې بندې کړي، اندا چې هلته میشت افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبه نه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسؤلینو سره د خبرو اترو له لارې د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبره په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 12 راپور ورکړ چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د خیبر پښتونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر 8 له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوي دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په تودو مسایلو کې همدا د سیدنی پرونی پیښه ده چې د استرالیا د سیدنی په یو ساحل کې پرون دوه تنه بریدکونکو ډزې وکړې. د ډزو هدف د یهودانو مذهبي مراسم و چې د پولیسو په وینا شاوخوا زرتنه پکې راټول شوي وو. په دغه ډزو کې 15 تنه وژل شوي او د خپلا یو بریدګر هم وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 18 ته رسیدلی. تر اوسه پولیس د برید څرنګوالی څېړي خو نه دی ویلي چې برید د چا لخوا او کومې ډلې لخوا په کومه انګیزه شوی. د استرالیا چارواکو ویلي چې د برید هیڅ اړخ به له پلټنې پاته نشي. اوس راځو بلې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمني خپل هیواد ته د هغوی د لیږدولو ژمنه کړې وه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي وایي چې د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمني فدرال حکومت د پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ښځو او سړیو ته چې د غیوت د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلې دوه اجازه ورنه کړي پراخ غبرګونونه پارولي. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیوت د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی. خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیریش داد، اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
په پاکستان کې او بل افغان چې ورته ژمنه یې ترلاسه کړې او د هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل
لکه د خپلو نورو وطنوالو په شان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې؟ او اوس چې راغوښتي مو دي، ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان په نغوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوي دي. د جرمني خبري آژانس دویچه ویله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقونو کمیشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیر له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دې زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چې ویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی، نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چې ویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمیز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان، د ماشومانو د ساتنې سازمان، د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیساو ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د می په میاشت کې ودرید، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او د غیوا ته انتقال شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونه په 24 ساعته ډول زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک پاڼې سربیره ازادي رادیو پر ټویټر یا پخوانی ټویټر یا اوسنی ایکس چینل کې او دغه راز پر واتس اپ چینل او ټلګرام او انستګرام کې هم د لاسرسي ورده. راځو د خبرونې وروستي راپور ته. هغه دا چې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وايي خپل ماشومانو لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسي نه لري. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره یې د پیسو په مقابل کې دي او دوی د اقتصادي ستونزو له امله هلته خپل ماشومان نشي وروستلی. په دې راپور کې له همدې کورنۍ سره خبری شوی دی.
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشې سیمې او اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په مام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي، او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تیرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي یعنی لاس زه پری دې نور لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي او ټول درې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو داسې کوم خاص ځای نه ده. بیا موږ هماغه رستورانت زو یو غذا خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مهاجبین هم ورته خبره کوي.
پرکوی رو یو لیست برخون مو خزان اجازه رفتن د اکثریت پرکو نیست.
وړیا پرکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نلری. رستورانتونه چې دي د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپل او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې بیوبل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ځازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 30 افغانۍ ده، بس معلوم ده بیاغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ هسې لکه واس نه ځای په هغه موږ پری پرېدو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډېر راځي، تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ یو بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو ماشومان راځي، بیا وو ته به موږ 500 په بیا په صدر ډیسکاونټ ورکړو. کله چې په میلو خلاص واخو معلوم ده خبره راځي چې په میل چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم ځسې مساری په ندیر کم شي یا 30% پارکی کړه ده بي زیات شو ده زړه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
پراپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي، وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بي برخې سوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونه، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د انجونو او خزو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخه ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم لوطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د زینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې ل خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 تو غالبا یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلې، یو علمي کورنۍ و. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بله، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرین کوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه په خپل نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بله، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه، نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نه شي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو دا غي شاعري را باندې اثر وکړ او خپل خپل او انسان کې داخلي مطرح راته چې درکی هغه خو به راوځي. نو په وخت کې لګیم یو نیم بیت په مې لیکه به چې پاتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شوه دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړل. نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما خم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ، او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده. دا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولې په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښشي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غمې د زنګو د وخت ملګری دی، غمې د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بلکې
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوست و او پاره کې یو ټکی سیس ما ډیر زیات خوشی وی چې یو د ګول په نامه و او همدارنګ یو ناول می لوست و غم سلم شه را کړو چې تر اوسه په مختو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلی په نامه باندې د صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر زیات کول ناول دی نو دا ناول او دا لنډه کیسه په ما غیز وکخه مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زمام دغه کونډه لومړی دغه لنډه کیسه او دا غي نور ستنې په نور کیسو پیل وکړه بیا د شهادت په خبر کې مو خبرې ده ځینې کیسې مې ډېر زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وسته د امام اعظم رسپانه کې چاپ شو نو بیا دا غي نه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی
خفګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایي ستو کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی واستغفر الله کسالم سي ماشي مسيت همدغه سي نورو ډېر زیات وسته ډېر دغه کې دي زما په مجموع باندې ډېر ښه سريزي ودی کړي او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو دا راوسته تکل کې به ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعېم چاپ دی د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو دا زما ډرامې خپرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې درسره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولن نخري په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا چې په داسې څه ته لیکلو کې چې ترته د مخه چا نه یې کړی او یا که چېرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم رویه ما چې به خنې په دې چې د پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړ په پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د رسول کلونه کې چې چا لاندې کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا چیرې دي د کامین او خواله د ټولې د خپلې دي باغ کې په اخر کې به لاس کا سي خودلې دي چې دا د لږ څو لیکوالان دي نو یعنی سات کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغله د منګل شه لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې شي شي دا دا دی نو لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوسټ پوری دي او دا موضوع غانم چې دي دا نو یې خاون کې ما تخکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې عنوانونه ګورو
سعیده نو فارن د یو کیسې نوم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
بله اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه په ځوفه بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګان زما ډېر زیات د سې دي چې هغه په ټولنه کې ډېر شدید نه خوالې شي دي او ټولنه دې ډېر زوړی او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زما په اړه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره دی چې زما مهاجر او مجاهد مو ما د مجاهد د ځینو کمانډانانو د نادو په برخه کې دا کړی دی لاندې کې سې دي کړی دی د فرزند امریکایانو په په برخه کې ملند کیسی لیکل دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د بيخي واجب مداغې کمینادو دی وی په هغه باندې کیسی لیکل دي نو د سیم جنازه دا لند دغه دا چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته روسان اغلات نه نه ته خلک تشویقي او د اخر دام چې کابل ته انت چیزی شور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګر د مخ ته ورځي او دا تیر باسي د سیګر هغه لند دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وته جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبراهیم جمعه ته د جنازې لمانځه لپاره وړل کیږي.
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 ما دا څنګه دغه د سین جنازه خلکو ډیر زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو وطن جه کیسه دا ما په پتلون نکړي دا کنه نو دا چې یو دغه په برواز چې دا پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پتلون کې خلاصه کړي و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیر زیات خلکو خوخه کړي
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی، رادیو ډرامې دی، ټلویزیونی دی. نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. زموږ کیسو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کیسه دا ولنه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمن تاثیر دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دا مستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دی په صحنو یې شل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه ودې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نه شې کولای وړه اشتباه چې وکړل ټوله کیسه دې د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډیر دی د لاندې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کوله موږ تاسو په هغه کې ویل چې یو خپل جنې په لاندې کیسه کې مګر هم ته بیا ته عمل نشه دا غي جړا دا غي ادا دا په خپل د لیکل سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور به دا ماغه شي هغه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې خو دی هغه باید پټي مخکې نه رسوانی او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو به ډېر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو د ډایرکټر او مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایرکټر، د ډانس بیل، د ډایالوګ بیل. زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدل مو چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په کابرم پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کابرمن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کابرمن ته صحنه تشریح کوي، نور کابرمن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري او یعنی ډیر تکلیف په ما کې اړولو په خلکو زما د خواري مله هڅه په ما کله ظروف راغی
د تھیټر یا د سټیج درامې مهم لیکلي کنا
یو د درې مې لیکلي یو د لومړنۍ لویه جرګه چې و زو سره خپل لاړ نشم نو مدیر د معرف لا په سره غره و بس و مې لیکله د کرمي شپ لومړنۍ وخت او بس به ډیر ټول خلکو وي چې لري او ته ما ډالونه ما خلکو ته ورکړو نو لیکلي مې د درې مې لیکلي د کومه ځات تلویزیونی درامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي او زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټول تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره د خلکو جوړ کړو چې هغه بزنسمنانو په سیریالونو باندې ډیر مصرف راځي د لګښت پر راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهیږي یا کوم فرهنګي کړای چې وي مخارر یې هغه په دې باندې نه پوهیږي هر ځل چې د ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري دا د بیا ته بل یو برخه نه لري نو ما ته ولې شو چې د ترکیه په سره باندې بیا یې سیریال نه پاتہ د محتوا په لحاظ دا غوښ نه مخه
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بل ورځ مې اوسو د پښتو چې جوړیږي د ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې سم راسره سره وکړي که ته ډرامې چې دې لیکلې بیا مې خپل سیریال ورولېږه او څلور شپږ سیریال ما لیکلی نو مې وډه ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کارلاندې نه خپلې چې وي دا ټول په تنس کې ما لیکلې وي او پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم کو خو بیا هغه وزیر چې کار پرې خپل جهاني چې بغیر لنډه مودې او افغان فلم او ملي تلویزیون هم کاري نه کول هیڅ خپاو په دې باندې چې ولې د سیو میاري سیریال جوړ شي نو هغه را سره دی او ځکه مې ډیر زیات ارمان دی کله سیریال زما خپل جوړ کړي او کله چې امکانه د تاوینو ما کولای شو چې واته د بیزنس د خدماتو ته ځکه زه د امیر لري په اسانه دي کله شم او خواندوري لیکم یعنی د تراجيدي او ګارانټي سره د سکولای شو چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډي نو بس د خندانه مو ته هم د سیر غړي نو دا ارمان یې پاتې ده ځکه د شرایط برابر نه دي ځکه چې نو لوکې شو نه هغه چې زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزم دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شهر وګړي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مرتبه وای است هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ښه سمه ده نو زما ځینې کتابونه نمونه چې اوس راته دی اول خو په دا وی ما چې زیاتره دا د لړنو کې سوم مجموعې دي دا روبرکا د پښتې ځواب سلګې په لویدیس کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو بل ټول کا دا څنګه د لړنو کې سوم ده نو شیرونه و ټول غمه چاپ شوی ده د د تلویزیونی رامو ټول دي پرې وته سیري او د پلان پرځې پدې کې دوه ستې کې د لستنیزنی راغلي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دی یو کتاب ډېر مشهور ویر دی نو سایکارټس چې ته چارو اپونه دا وایستان په باندې او سنې پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شایان د شریه بلدا ده چې ما ناول ورشي خلکو ډېر زیات خوښ کړل د ارمان ته چرانه ما غمه ولي ته چاپ شلو نو مې دې هغه بچوکو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړې ژوند هغه م چاپ شوې ده او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکل کړی دی هغه م چاپوم د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دا شیان لګې دلته کار کوم بله یو مجموعه مې د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لسل انګلیسي دی اوس که د شعر خوښ نو شعر به درته وي
مهرباني وکي او ما دې هم لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلې او تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی وکړي
نو شعر به څه دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
تا تا می سالی گران دست پی نبیخی گرانا نبا پریش دی بیا میدان تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا دوی دی لوختی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات